واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د طالبانو د سولې مرکچی پلاو په قطر کې دویمه عمومي غونډه کړي چې په کې دواړو خواو د مذاکراتو په تګلاره کې د اختلافي مسایلو پر حل ټینګار کړي. د افغان دولت د پلاوی یو غړي نادر نادری په خپل ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې د دواړو خواو د مرکچی پلاو غړو حضور درلود او پر اختلافي مسایلو یې خبرې کړي. نادری زیاته کړې چې غونډه کې ټینګار وشو چې د دواړو خواو د تماس ډلې د ژر تر ژره د اختلافي موضوعاتو لپاره حل لارې وړاندې کړي. همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نایم وردګ هم ویلي چې د سولې د مرکچی پلاو دواړو مشرانو په دې غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي او په لاسمه توګه د سولې د مذاکراتو په پرمخ بیولو ټینګار کړی دی. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه د دغه ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو یو امنیتي پوسټه سوځولې ده. د هرات ولایت د غوریانو ولسوال فرهاد خادمی امریکا غږ ته ویلي چې یاده پوسټه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیرو حضور درلود چې طالبانو یو سرتیری وژلی او اته نور یې له ځان سره ژوندي بیولې دي. ښاغلي خادمی زیاته کړې چې شپږ نور سرتیری ورک دي او د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د هغه په وینا طالبانو د دغه امنیتي پوسټې تجهیزات له ځان سره وړي او پوسټې ته یې اور ورته کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو هم دغه پیښه تایید کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دوحه کې د سولې روانو خبرو اترو ته زیان رسوي او د خکیلو خواو ترمنځ د نږدېوالي هڅې ګواښي. یوناما له خکیلو خواو په عاجله توګه د روان تاوتریخوالی د بندېدو او د سیاسي لارې روانې لانجې هوارولو ته د پاملرنې د اړولو غوښتنه کړې. یوناما په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې په دې اونۍ کې په هلمند کې روانو جګړو زرګونه خلک خپلو مینو پرېښودلو ته اړ کړي دي. یوناما د لومړنیو معلوماتو پر اساس ویلي چې د هلمند په روانو جګړو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده، خو دغه ادارې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی څرګند کړی. یادې ادارې دا اعلامیه په داسې حال کې خپره کړې چې نن هم د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه سره نږدې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. طالبانو شپږ ورځې وړاندې د هلمند ولایت مرکز باندې پراخه بریدونه وکړل چې د جګړې په لومړیو ساعتونو کې د لښکرګاه د څلورمې حوزې په ګډون د نادالي د ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم ونیولې. تیره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست جنرال اسدالله خالد د لښکرګاه ښار څخه د لیدنې پر مهال خبریالانو ته ویلي چې ژر به د طالبانو څخه نیول شوي سیمې بیرته ونیسي. له بل خوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په هلمند کې د درنو جګړو له امله له لښکرګاه ښار څخه ټولې تیرې شوي لارې تړل شوي او د جګړې ښکېلې خواوې باید ملکي وګړو ته له سیمې څخه د خوندي وتلو لپاره اجازه ورکړي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې په هلمند کې د جګړو له امله تر اوسه لږ تر لږه 15,000 ملکي وګړي د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په بیان کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشر عمر وړایچ له قوله ویل شوي چې د ملکي وګړو لپاره په لښکرګاه کې وضعیت ترنګلی دی او کېدای شي په راتلونکو ورځو کې لا پسې خراب شي. وړایچ زیاته کړې چې زرګونه خلک د یوې داسې خونړۍ جګړې په منځ کې ایسار دي چې د ده په وینا یې د پای ته رسېدو نښې نه لیدل کېږي. د هلمند د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دغه ولایت کې د جګړې په لومړیو درې ورځو کې 15,000 کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. وروسته له هغه چې امریکا د بشر د حقونو یو مدافع د تبیت لپاره د امریکا د ځانګړي همغږي کوونکي یا کوارډیناتور په توګه وټاکلو، چین امریکا د تبیت پر بې ثباته کولو تورنه کړې ده. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیره چهارشنبه اعلان وکړو چې د ولسواکۍ، بشري حقونو او کار په چارو کې د امریکا د بندنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ ډیسټروبا تیبت کې د امریکا د ځانګړي همغږي کوونکي مسؤلیت هم پر غاړه لري. دغه چوکۍ له 2018 راهیسې خالی وه. چین په دوامداره توګه د تیبت لپاره د امریکا د همغږي کوونکي سره له همکارۍ انکار کړی او دغه چاره یې د چین په چارو کې د امریکا مداخله ګڼلې. رویټر اژانس د عمان د دولتي خبري اژانس له قوله خبر ورکړی چې د یمن حوثي یاغیانو دوه امریکایي اتباع خوشي کړي دي. راپور زیاتوي چې یاد زندانیان د عماني چارواکو په منځګړتوب خوشي شوي. دوی به لومړی عمان او له هغه وروسته امریکا ته ستانه شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل اوبراین په یوه اعلامیه کې د سنډرا لولی او د مایکل ګیډا د خوشي کېدو هرکلی کړی ویلی دی چې د حوثیانو په بند کې د مړ شوي بل امریکایي بلال فاتین پاتې شونې به هم امریکا ته ولیږدول شي. لولی له یو کال او ګیډا له دریو کلونو را په دې خوا د حوثیانو سره بندیان وو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ځوانان او روغ خلک د کرونا د واکسینو ترلاسه کولو لپاره شاید تر 2022 کال پورې انتظار کولو ته اړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي چې روغتیايي چارواکي شاید د روغتیا د برخي کارکونکو، امنیتي چارواکو، د عجلو مرستو مامورینو او وروسته د زیاتو عمر خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د روغتیا د سازمان مشر ویلي چې تر 2021 کال شاید د کرونا د مخنیوي لپاره لږ تر لږه یو ډول واکسین راوځي، خو دغه واکسینو شمیر به ډیر محدود وي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کرونا د 22 مثبتو پیښو د تشخیصیدلو خبر ورکړي. د یاد وزارت یو ویان ویلي چې د تازه مثبتو پیښو په سپتمبر سره په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته شوي کسانو مجموعي شمیر 40,000 او شپږشته پورته شوی دی. د بشر د حقونو د مدافع ایرانی بندي وکیل خاون چې دولګي د احتساب کولو له امله د روغتیايي ستونزو سره مخ دی، د نوموړي میرمنې ته د عاجل تداوي کولو لپاره له زندانه د باندې د روغتیايي اسانتیا او ته د لاسرسي نه ورکولو له امله د ایران پر حکومت نیوکه کړې. رضا خاندان د امریکا غږ سره له تهران په خبرو کې د خپلې میرمنې د تداوي لپاره د ایران عدلیه د ده او د ده د میرمنې نسرین ستوده ډیرو غوښتنو ته د ځواب نه ویلو له امله وغندل. نسرین ستوده له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښځو د حقونو د دفاع له امله د ایران ملي امنیت ګواښلو په تور په ایران کې زنداني ده. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ مشهور خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو
ته واوریدل.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورټ راوخو. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د ده او د جنرال سکاټ میلر په غونډو کې ټینګار شوی چې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون ټول اړخونه باید عملی سي او د عملیاتو کچه باید راټیټه سي. خلیلزاد دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د دولت د مذاکراتي هیئت ځینې غړي وایي چې له طالبانو سره د تیرې شپې په عمومي غونډه کې ډیر ټینګار په دې کړی چې د کړنلارې په سر د اختلافي مسایلو د بحث تر څنګ دي د اجنډا په سر مذاکرات هم موازي پر مخ وړاندې سي. رحیم ګل سروان په دې باره کې رپورټ لري.
د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن ماښام په څو ټوټونو کې ویلي چې د ده او د جنرال سکاټ میلر په ناستو کې چې له طالبانو سره یې لرلی دي، په دې بحث شوی چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ټول د عملي شي او په دې وروستیو اونیو کې حملې زیاتې شوې چې د سولې بهیر ګواښي. خلیلزاد دا خبرې په داسې حال کې کوي چې له اوږده ځنډ وروسته تیره شپه په دوحه کې د دولت او طالبانو مذاکراتي پلاو عمومي ناسته کړې ده چې د مذاکراتي پلاو مشران او غړو پکې ګډون کړی وو. د دولت مذاکراتي پلاوی ځنې غړي وایي چې دوی په دې ټینګار کړی دی چې هرڅه عاجل دي د کړنلارې په سر اختلافي ټکي له منځه یوړل شي او د مذاکراتو اصلي اجنډا ته د دواړو لوري داخل شي.
موږ
وړاندیز وکړ سره دی چې په دوه اختلافي مسایلو د تماس په ګروپ کې بحث کیږي، راځي چې په اجنډا هم بحث پیل کړو. دا اجنډا بحث دی موازی له اختلافي موردونو له بحثونو سره ادامه ولري، خو د طالبانو ډیر تمرکز په اختلافي ټکو
منتو طرف طالبا بیشتر تمرکزش روی از همو موضوعهای اختلافی بود.
خود طالبان و مذاکراتی پلاوی وای چه دکرنلاری پسر چه هرچوم رجر کیگی اختلاف جر پایتا ورسیگی ترسو ده دغی اختلاف روز تا اصلی اجندات داخل شی.
پناستا که همدارنگ پا ترزل عملنو پاڑا بانه چه کوم اختلافی تکی پاتی دی پا اغا بانده بحثونه وشول او ده تماس گروپونو تا دنده وسپار رشوره چه دوی پا دیاره بانده خپل بحثونو تا ادامه ورکری ترسو سمره چه سر کدای شی ترزل عملنو پاڑا بانه بحثونه پای عمومی او لاغا ورستا بیاده اجندا موضوعاتو تا ورداخل شو.
سیاسي څېړونکي وایي چې د مذاکراتو ځنډ او د ډیر ځنډ وروسته د مذاکراتو بیا پیلول د دریم غړي په نشتون کې کیږي.
د دوه متخصصو دلو کې چې هغه په جبري کې وي باید دریم غړي موجود وي، به طرفه دریم غړي یا میانجی په شکل باید موجود وي. د په منځ کې دغه حاصل نه دی مراد شوی.
د دوه مذاکرات له اوږده ځنډ وروسته په داسې حال کې بیا پیل شوی چې په هلمند کې لا هم جګړه پای ته نه رسیدلې او دواړو لورو تیر شپه هم د درنو وسلو ډزې کړې دي. دغه جګړې په زرګونو کورنۍ بيځای کړې دي.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی لسګونه تقنینی فرمانونه چې د پارلمان د رخصتیو پر مهال صادر شوی دی غیر قانوني بللې او رد کړې دي. همداشان دغه جرګې د جمهوری ریاست لخوا د حکومت په چوکاټ کې د درو وزارتونو جوړښت هم غیر قانوني بللې او د ردولو پریکړه کړې ده. ممتاز بهیر په دې حق له کابل راپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د تقنینی چارو کمیسون د جمهور رئیس غنی د 250 تقنینی فرمانونو لشمیرې 15 رد کړې دي. د دغه کمیسون رئیس غلام فاروق نظری امریکا غږ ته وویل چې په دغه فرمانونو کې د عسکري محاکمو د افسرانو او بریدملانو د نفوسو د احوال د ثبت استملاک او نور تقنینی فرمانونه شامل دي چې د قانوني نیمګړتیاو له امله ولسی جرګې رد کړې دي. کوم فرمانونه چې جمهور رئیس د رخصتیو په وروستیو ورځو کې صادر کوي او رخصتی ختمیږي خو موږ ته د تایید لپاره نه رالیږي هغه موږ رد کړی دي. شاوخوا 250 فرمانونه وو چې لویه برخه یې موږ رد کړی دي. هغه فرمانونه چې د ټولنې ملت او خلکو په ګټه وي موږ یې تاییدوو چې په قانون برابر وي او زموږ د اساسي قانون په بنسټ وي. د ښاغلي نظری په وینا د افغانستان جمهور رئیس دغه تقنینی فرمانونه په تیر یو کال کې توشی کړی دي چې اکثره یې د قانون په خلاف دي. د ولسی جرګې د تقنینی چارو کمیسون رئیس زیاته کړه چې د قانون په اساس جمهور رئیس باید د ولسی جرګې د رخصتیو پر مهال د سخت ضرورت په صورت کې تقنینی فرمانونه توشی کړي او د ولسی جرګې د رخصتیو له پای ته رسیدو وروسته په یو میاشت کې دننه قانون د تصویب لپاره بیرته ولسی جرګې ته واستوي چې داسې نه دي شوي. هغه دغه راز وویل چې ولسی جرګې د سولې په چارو کې د دولت وزارت، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت هم رد کړي دي. د ښاغلي نظری په وینا دغه وزارتونه د جمهور رئیس د تقنینی فرمانونو په اساس جوړ شوي دي چې ملت ته د حساب ورکولو په برخه کې مکلف نه دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ ته وویل چې د اساسي قانون د 90 او 91 مادې د حکم په اساس ولسی جرګه د جمهور رئیس د تقنینی فرمانونو د رد او تایید صلاحیت لري. ښاغلي مصباح د غراز د دولت په چوکاټ کې د نویو اداري تشکیلاتو رامنځته کول د ولسی جرګې له صلاحیتونو څخه وبلل او ویل
ولسی جرګه هغه صلاحیت چې یو وزارت نه یو وزیر نه دی استجواب نه نیولې تر سلبي صلاحیت پورې هغه کم صلاحیتونه لري هغه په هغه وخت کې لري چې یو اداري واحد د ولسی جرګې په واسطه باندې جوړ شوی اوسي یا ولسی جرګه وکړی شي په هغه کې د دې صلاحیت ولري چې نظارت وکړي.
ښاغلي مصباح د سولې په چارو کې د دولت وزارت، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت جوړولو ته په اشاره وویل چې د دغو ادارو موجودیت حقوقي بنسټ نه لري او جمهور رئیس نشي کولای چې داسې ادارې جوړې کړي. د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره وایي چې د کورونا وبا په افغانستان کې خوړو ته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړي او اوس په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه خلک د خوراک د نمسؤلیت سره مخامخ دي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د همکار هدایت الله نوري رپورت.
د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت په خبره جګړه او ناامنی د کورونا وایروس طبیعي پیښې هغه لاملونه دي چې د افغانانو غذایی خوندیتوب اغیزمن کړی دی. بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره وایي چې د ستونزو سره سره دغه اداره هڅه کوي چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. نور جزئیات زما په دغه راپور کې.
سخکل په نړۍ کې د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو په اساس د دغه هیواد 10 میلیونه وګړي چې د ټول نفوس 15 سلنه جوړوي د خوړو خوندیتوب نه لري او 45.5 نور یې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
په افغانستان کې د فقر کچه 45.5% ده.
د جګړې ترڅنګ کرونا او امنیتی ستونزې د فقر د کچې په لوړېدو کې رول لري او دا امکان لري چې دا کچه نور هم لوړ شي.
په افغانستان کې د خوراک د نړیوال ادارې ډبلیو ایف پی ویاند وحید الله امانی وایي چې ناامنۍ د ستونزو سره سره د ملګرو ملتونو دا اداره هڅه کوي چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي وایي چې اوس مهال 15 میلیونه شاوخوا کې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د 2000 کال په لومړیو کې هغه کوم سرویګان کوم ارزونې چې شوې وې دغه پایله دا و چې د 12 میلیونه زیات خلک په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ وو. د 12 میلیونه شبه زیات. اما د کورونا ویروس په خپرېدو سره زمونږ اټکل دا دی چې په دې باندې بدرې یا تر درې نه زیات میلیونه کسان ور هم اضافه شوي وي. نو په ټوله کې مونږ ویلی شو چې فعلاً یا د کال تر پایه پورې شاید یعنی د تخمین دی مونږ وړاندوینه دا ده چې د 15 میلیونه نه شاو 15 میلیونه نه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له پلوه خوندي نه دي او دوی د خوراکي توکو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
خو په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د غنمو په حاصلاتو کې 200,000 متریک ټنه زیاتوالی راغلی او دغه وزارت هڅه کوي چې د بیړنیو حالاتو لپاره یو څه غنم په سیلو کې ذخیره کړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا افغانستان هر کال 6.4 میلیونه ټنه شاوخوا کې غنمو ته اړتیا لري.
وزارت زراعت هم اصاله
د افغانستان د کرنې وزارت هر کال هڅه کوي ترسو بیړنۍ حالات لپاره یو اندازه غنم په خپل استراتیژیکو ذخایرو ګودامونو او سیلوګانو کې زیرمه کړي. تر دې د مشپېته زره میټریک ټونه غنم موږ په خپل استراتیژیکو ذخایرو لکه ګودامونو او سیلوګانو کې زیرمه کړي دي.
سخت کال د خوړو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د کرونا وایروس د چټک خپرېدو له امله د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان اقتصادي وده، سوداګري او کاروبار اغیزمن شوی دی. هدایت الله نوری د امریکا غږ آشنا تلویزیون کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. تیر اونۍ په هرات کې د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي د علت د معلومولو لپاره یو هیئت دغه ولایت ته استولی دی. په هرات کې چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو دوو اونۍ کې 1,650 زده کوونکي هم په کورونا اخته شوي دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرات په ولایت کې په تیرو ورځو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو وروسته دغه ولایت ته یو پلاوی استولی تر څو د کرونا د پیښو د زیاتوالي علتونه معلوم کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو مهم به دا هم معلومه کړي چې په هرات کې د کرونا په ناروغۍ په تازه اخته شوو ناروغانو کې داسې کسان هم شته او کنه چې یو ځل د مخه په کرونا اخته شوي وو.
بیشترین واقعیات کې راپور داده میشه از
د پیښو ډیر شمیر د هرات ولایت څخه راپور ورکول کیږي. د همدې لامل د روغتیايي خدماتو د چمتو کولو د موین ډاکټر وحید مجرو په مشرۍ یو پلاوی هرات لتل دی تر څو د ټولو هغو ناروغانو سره چې د کرونا د ناروغۍ د درملنې په روغتون کې بستر دی وګوري او په هرات کې د روغتون او لابراتوارونو شمیرنه لنګ دی وسیړل شي چې په هرات کې پیښې نه وي دي او دا معلومه کړي چې په دې پیښو کې د دوهم ځل لپاره پر کرونا د اخته کیدو پیښه هم لرو او کنه.
د هرات ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په تیرو لاسوځو کې شاوخوا 350 مثبتې پیښې ثبت شوې. د هرات پوهنې رئیس ذکریا رسولي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دغه 900 پیښو کې 1,650 د لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د ښوونځیو د زده کوونکو دي چې په تیرو اونیو کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ اخته شوي دي. هغه ویل چې په دغه شمېر کې نجونې او هلکان شامل دي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي که چیرې د کرونا وایرس دوهمه څپه خپره شي او حکومت د عامه ځایونو تړلو او قرنطین ته اړ شي نو ښوونځي به په وروستي پړاو کې بیرته وتړي.
لري
فعلا د مونږه ماغه د غور د پانتون نه بعد بل کوم واقعیا نه لرو. وزیر صاحب د سیاتامي په 13 هفته کې یو مکمل ټیم دلته دوه ټیم او یو لابراتوار مشخص کړي کابل د مکتبونو او د پانتونونو لپاره چې سمپل ګیری وکړي او همداسې په ولایتو کې ټیمونه مشخص شوي دي چې هغه د سمپل ګیری کوي ترڅو مونږ ته وضعیت په پانتونو کې معلوم شي او په مکاتبو کې. فعلا مونږه واقعیت له مکتبو پانتونونو نه د غور پانتون نه بعد نه لرو.
افغان حکومت د سومبلې په لومړیو کې ښوونځي بیرته پرانیستل، خو د دولتي ښوونځیو د لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې ټولګي یې یږي دوه اونۍ وړاندې پرانیستل. د پوهنې وزارت په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو پر مهال د زده کوونکو لخوا د واټن د مراتولو مسله د زده کوونکو شمېر او د ټولګیو کوچنیوالي ته په کتنې ممکنه نه ګڼي. د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل او نورو ولایتونو کې وضعیت ښه دی. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په څلورو ولایتونو کابل، بلخ، تخار او بغلان کې د 20 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی، خو په تیرو 24 ساعتونو کې د هرات پولیس کې د بي پیخي سب خبر نه دی ورکړل شوی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د نو 20 پیخو د سب پولیسه په افغانستان کې د ټولو سب شو مثبتو پیخو شمیر سلوي غزر او شپږی شته رسیدلې دي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو لمخي د کورونا او بعد خبرېدو د پیاسه خطر نن ورځې پوري 1301 تنه پر دغه ناروغي مړ شوی او 3403 تنه نور په کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس ټول 15000 نوی پالې پیښشته او د ټولو مشکوکو مینه شو پیښو مثبت پیلې 12.9% ته رسیدلې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې سلګونو ولسی خلکو غونډه کړې ده او له حکومت او طالبانو څخه یې غوښتې دي چې د سولې خبرې دې زیات کړي. دوی وایي طالبان دي ژر تر ژره اوربان وکړي. نور حال پر پټ کې واوري.
دغه غونډه د ننګرهار په کامه کې جوړه شوې و او شاوخوا 300 کسانو په کې برخه اخیستې و. غونډه ته د خبرو پر مهال د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی ویل ک قطر کې د افغان سولې خبري بریالي نشي نو د افغانستان حالت به له سوریه هم بدتر شي. یاسینی په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې په مذاکراتو کې د امتیازاتو په ځای افغان ولست له جګړې خلاص کی.
ملي وحدت ساتل دغه فتح غمزنی د صلح او داخلت مجبورول بولو خاري او مليتا تاسي راجيك شي تاسي خبر اوكي من مخكي يا شاتا يا بحرزه كي جينا سر بولاليو.
په دی ولسی غونډه کې د جګړې لاړخونو د اوربن غوښتنه وشوه او افغان حکومت او وسلوال طالبان سولې ته وهڅول. دوی له وسنی بد وضعیت څخه د افغانستان د خلاصي او هیواد کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره له ولایتونو نه د یو ولسی حرکت د پیل غوښتنه وکړه. د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر او سید اکبر ایون
انقلاب راولی قربانی ورکړي. متاسفانه نو خدای قربانی ورکړه په ملن نو کسان مشهیدان شول، کندې مو یتیمان شولې، کندې مو خورګان کندې شولې او ماشومان مې یتیمان شول. خو د خیر اوس کوم ونه
چې یو طرف زمون خپل دولت په او دویم د طالبانو ورونه چې د خدای خاطر دی او کې نور دې دوی صلح ته غاړه کیږي او د پدغه مظلوم ملت باندې دی ورحمېږي.
قومي مشرانو او ځوانانو ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او وسلوال طالبان اوربند وکړي او له جګړې د لاس واخلي. دوی په دوحه کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تایید وړ وباله او د دواړو اړخونو له مذاکراتي پلاوی وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې د نرمښت راولي.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روانه وازه ته پام راولې. د امریکا ملټری ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دغه هیواد د چارواکو په ضد نقیصو څرګندونو تبصره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي وو د هغه پلان ملاتړ کوي چې د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر راکم شي. خو د ورځپاڼې په حواله د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر بیا فکر نه کوي چې دا پلان عملی بڼه ولري. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان هرکلی کړ، خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب امریکا غ خبریالې دی وی پوښتنې په ځواب کې ویلي
It will have an impact.
دا به د افغانستان په وضعیت غیزه ولري، خو موږ هیلمن یو چې په دې اړه په ګډه کار وکړو. امریکا د هغو غوښونو لامل چې دوی ورسره د سپتمبر په 11 مخامخ شوی او افغانستان ته راغله او د تیرو 900 کلونو هلته پاتې شو او قربانۍ یې ورکړې دي. دوی د افغانستان د خلکو په هوساینه کې برخه اخیستې ده او دوی به د خپل قضاوت په اساس او د خپلو ګټو یا غوښونو ته پکاتو چې د سولې او ثبات لپاره راپورته شوی یا رامنځته شوی دي تصمیم ونیسي. هیڅوک پر دوی باندې د وټلو یا پاتې کېدو فشار نشي راوړلې. دوی د خبرو دغه مرحله ته ډیر لیواله دي چې د سولې خبرې نورم په مخ لاړې شي او جګړې پای ته ورسیږي چې هر کله کوي.
نیوز ویک مجلې پر خپل ویب پاڼه په دې اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلی کې د طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو د کمپاین ملاتړ وکړ. د ورځپاڼې په حواله د طالبانو نه د ټرمپ د ملاتړ سبب څه دی؟ د نیوز ویک د مجلې خبریال سمی یوسفزی امریکا غږ ته وویل
یقینا طالبان دا امید کوي چې که ټرمپ انتخابات وګټي نو د دې ډیر چانس ته د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د امریکای قواو د وټلو چې کوم تړون امضا شوی دی هغه به په بشپړ ډول عملی شي. له دې امله طالبان د دوی په ګټه غني چې ترامپ انتخاباته وګټي او بل طرف ته که بایدن انتخابات وګټي چونکه د بایدن ګوند په افغانستان کې د طالبانو نظام راچا پکړای دا او د دې هغوی د ګوند پالیسی و چې افغانستان ته امریکایي قواوې راولېګلې. لدی عمل طالبان د امریکایي انتخابات خورا په دقت ساري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه حمله افغانستان د سرتیرو د ایستلو په باب د ولسمشر ټرمپ او روسي دریز یو مقاله لیکلې ده. واشنگتن پوسټ د پینټاګون خبرګون راخسته چې ویلي دي له افغانستان د شرایطو په اساس د سرتیرو د ایستلو د پلان د بدلولو لپاره کوم امر ورته نه دی شوی. په مقاله کې د افغان سولې د خبرو د مرکزی ټیم اندېښنو ته هم اشاره شوی چې په بیړه وتل به د سولې د خبرو په وړاندې ننګونې زیاتې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي د ټرمپ دریز د ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو په هغو هڅو کې یو نوې خنډ اچولې چې غواړي د افغانستان نږدې شل کلنې جګړې ته یو سوله ییزه لار ولټي. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکایي چارواکو دا ډول د نظر اختلاف په افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت ته څه تاوان رسوي. د نظامی چارو کارپو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیری امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
تاسو ګورئ کله چې اوباما جمهور رئیس وو هغه وویل چې په 2015 کال کې موږ خپل قوتونه وباسو، په 2016 کال کې به زر نفره د سفارت د ساتلو لپاره پرېږدو، مګر بیا بیرته خپل قوتونه راولېږل. معنا دا ده چې همدغه تناقضات و په ویلو کې په خبرو کې چې د جګړې دومره اوږده کړه. اوس تم ښاغلی ترامپ کله یو څه وي کله بل څه وي، نظامیانې بله مفکوره لري، نو معنا دا ده چې دا په جګړه باندې هم تاثیر کوي. عموم کې د ټولو خلکو مورال کمزوري کیږي ځکه شپې ترامپ وي زه سبا ته وزم په خپل سر باندې خبرې کوي، هلته نظامیان به سبا ته بمبارد کوي او بله خبره کوي. دا په واقعیت کې د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی، خلک تشویش کې اچي، خلک مشوش کوي. نو هیله دا ده چې دوی و خبره وسنجي او بیا وروسته وکی، ځکه دا د دوی د ماموریت په افغانستان کې د افغانستان لپاره یوازې نه دی، دا د ټول جهان لپاره دی، د امریکا د امنیت لپاره دی. که دوی داسې تناقضات په خبرو کې ولري دا نه د افغانستان په ګټه ده، نه د سیمې په ګټه ده، نه د امریکا متحده ایالاتو په ګټه ده.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.